لا مناستری مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زره سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کو. د امریکا دفاع وزارت مرکزی قماندانی امر کړی چې لخپلو شاوخوا څلیر شتو پوځي افسرانو سره چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په وای ډګر کې وو مرکی وشي. د 2018 کال د اگست په شپږمه د کابل د هوایی ډګر کې چاودنه وشو چې له امله دیارلس امریکایي پوځیان او تر یو سلو او اویا ډیر افغانان وژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کیږي چې دا ممکنه وه پوځیان په یو ډول د دې ځان مرګي برید مخه ونیسي. دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له هغو کسانو سره چې تر اوسه ترې تحقیقات نه دي شوي نوي او مختلف معلومات ترلاسه کیدای شي که نه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. جان کیربی پرون امریکا غږ ته وویل طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني او که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید خپلې ژمنې په ځای کړي چې په دې ژمنو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مسأله هم شامله ده. طالبانو تر دوم ځلې واک ته رسېدو مخکې ویلي وو افغان نجونو او میرمنو ته به د شریعت له مخې ټول حقوق ورکوي، خو کله چې واکمنان شول له شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې د تېر میلادي کال په وروستیو د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. همدارنګه په ګڼو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. ازادي راډیو نه خبرونو ته غواګی است. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي چې د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوی او د ملګرو ملتونو او آکار له مؤسسې سره په اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیفه آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت محسنن په یو بیان کې ویلي دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې اولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې د آی ای ایم مؤسسې سره کار کوو یولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي دي. په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا جینا امینی لومړی تلین ده. تیره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای مظاهره شوې او د ښځو د حقونو په خاطر د ایران مشر وغندل شو. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهره چان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه کال په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. د دې تر مړینې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زنداني شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. او پاکستان د پټرول او ډیزلو د بیې د بې ساري لوړېدو خبر ورکړ. دا په تېرو دوو اونیو کې دوام ځل دی چې د تیلو او ګازو بیې په دغه هیواد کې لوړېږي. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل د تیلو بیې 6.02 روپۍ زیاتې شوې چې اوس یو لیتر پټرول په 301.8 پلورل کېږي او ډیزل 1.4 روپۍ ګران شوې چې یو لیتر په 309.3 خرڅېږي. پاکستان له لوړ انفلاسیون او د ارزي زیرمو له کمېدو سره مخ دی. د دې هیواد په جولای کې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخیست چې د اقتصادي ثبات په لور ګام واخلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د طالب ځواکونو لخوا د کابل په کارتیناو سیمه کې وژل شوی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبانو لخوا راوړل شوی و. سره د څلورو نفرو نورو همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له هغونه بیا راپور داسې بجوړ کړی دی چې دا اختطافګر دي.
نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی لومړی تلین د مهسا تیر کال په همدې ورځ په روغتون کې سا ورکړه وروسته له هغه چې د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا په توقیف کې کوما ته تللې وه. د ایران د رهبر پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوي. غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزارن وهلي. اصلي علت د پولیو د واکسین نه اخیستل بلل کېږي.
بس واکسین ورکی مرته نه درکړ داسي نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغ جوړوي، شوونځی به یې لوستلی وی او ډاکټره سوی به وه.
ځوان سم او ډاکټره سم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د تیر جمهوریت نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنی ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونو د کابل په کارتینو سیمه کې وژلې. که څه هم د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روان میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره د کارتینو په درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تیر جمهوري نظام د یو شمیر غړو په وژلو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی، تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د کابل په کارتینو سیمه کې د طالبانو له لوري له نیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویان خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روان میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ادا کړی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. په بیان کې راغلي د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملیاتو کې سړي تښتونکو له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې څلور غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هیوادوال په داسې حال کې طالبانو ته په لاس ورغی چې انسان تښتونکو په شهادت رسولی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ مو هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه نیټه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د درېو نورو کسانو سره په کارتینو درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکي تور پورې کړ. د نوموړي د تره زوی شیرشاه سهاک اتل ازادي راډیو ته وویل
د شپې 2 بجې وې همدې کور کې نصیر احمد طالبان له خوا راوړل شوی، سره د څلورو نفرو نورو چې هغه هم دوه یې د ظلمت ولسوالۍ دي، یوې د چکمنو ولسوالۍ ده، او دا کسانو سره یو ځای همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا شهادت رسولي، وروسته له غونه بیا راپور داسې جوړ کړی ده چې دا اختطافګر دي او چاپای پیچولې ده. د ځانګړو ځواکونو له خوا نه اختطافچیان نو وژل شول.
په پیښه کې د درېو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د غړو په موندلو هم بریالي نه شو. شیرشاه سهاک وایي نصیر احمد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمدو چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یې دنده پرېښې وه په کابل کې اوسېده. دې دا هم وویل چې د طالبانو له لوري د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل، خو د هغوی له لوري ورته وویل شول چې له څېړنو وروسته به یې بندي خوشي شي. د دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځانونو سره وړي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی او هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه معلومات نشته. خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لا له وړاندې د بشري حقونو د پراخ ناقص او د تیر جمهوري حکومت د کارکوونکو په خپل سرو وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري اسد میاشتې په 1.5 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته یې د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1.5 د مخکینی جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص لا تسو زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي و چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سرینیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یونامه پر راپور کې زیاته شوې و چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یونامه له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونه او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږدول وروسته وژل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لرې بللی و او لیکلي وو چې د اسلامي امارت له لوري عمومي افواه په ټولیزه توګه عملي ده. یونامه د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بللی او له طالب چارواکو یې غوښتي وو چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یو پخواني پولیس نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم لومړی شکنجه او بیا وژلی دی. دا پیښې سره له دې کېږي چې طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د عفوې عمومي اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشر دا فرمان ولې په ځینو برخو کې نقص کیږي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند او د طالبانو له یو منتقد رحمت الله اندړ نه مطرح کړې ده.
لومړی خو د طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی یا غلبه ده. زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی، او د استبداد او د زور واکي لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کوم عفو کړې وه، هغه دا نه وه چې دوی دوه تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړې وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای. او هغه څه سی وژل، هغه یې لوملویو کې هم وژل، بلکې د پلان له مخې هم وژل. دوی د هر ولایت لپاره د موږ د معلوماتو په بنسټ باندې دوی د هر ولایت لپاره یو کاری دغه جوړ کړی وو، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ شي. او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي چې دغه مخ خوف وکړي ده.
اندر سب د دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کیږي. ادم موږ وینو ځکه استبداد او ظلم سی دی دا پایښت نه لري، او څومره ظلم کیږي دومره هغه غبرګونونه زیاتیږي ورسره. او بلې خوا ته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلیږي. هر ورځ د عفې ناره وهي، او هر ورځ دغه وزلی، او هر ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی. بیا چې پوښتنه ځینې وکړي دوی بیا څنګه دغه کوي؟ دوی وایي چې شخصي دښمني به درلود. نو اوسړه شخصي دښمني که شخصي دښمني باندې موږ راوخلو، شخصي دښمني یوازې د نظام عسکر ولې لري؟ دا نور خلک یې ولې نه لري؟ شخصي دښمني به خدا سیسي یوازې ولې هر ورځ عسکر ووژل سي، ولې د نظام یو افسر ووژل سي، ولې د نظام یو کارمند ووژل سي؟ نو شخصي دښمني خو بل چا مي.
دا چې پخوانی پوځیان یا پټوله کې د تیر نظام کارمندان او پوځي عسکر دا خوندې پاتې شي او دوی ته زیان نه رسیږي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زه خو د دې لپاره دا سي یو ډیره واضحه حل لار نه وینم، خو په نړیوالو ادارو باندې د نړیوال سازمان باندې په ادارو باندې څنګه د انسانیت د انسان د ژغورنې لپاره او د بشر د ژغورنې لپاره کار کوي، هغوی باید دغه خلکو یو جدي غږ واوري. د ټولو هغو کسانو چې هغه د خپل خطر اسناد وړاندې کوي، د ایواکویشن په دې پروسه کې ډېر دغسې کسان چې هغه له سره تر خطر لاندې نه وو په دغه ایواکویشن په پروسه کې ووتو په دغه د تخلیف پروسه کې، مګر داسې مستحق کسان په افغانستان کې پاتې دي چې هغه اوس هم تهدید دي، پخوا هم تهدید وو او اوس هم د طالبانو له لاسه تهدید دي. او حتی اوس په افغانستان کې په کور کې داسې ژوند کوي لکه یو بندي یې باندې نشي راوتلی. نو یوه 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 ښه حل لاره همدغه ده چې د عفې نړیوال سازمانونه یا ټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، ټول هغه که په ټیټه کچه دي که په نړیواله کچه دي که په هر څومره دي، د له دوی نه یوه غوښتنه ده او بلکې د دوی دا کار دی، نو د دې خلکو د نجات لپاره یوه لاره برابره کړي.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړو چې د طالبانو منتقد هم دی، هغه د یو افسر د کورنۍ د ادعا په ارتباط او په ټوله کې د عفو د فرمان د نه عملي کېدو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. خو طالبانو تر دې مخکې د دغسې رپورټونو په اړه باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ځینې دغه پیښې د شخصي دښمنۍ له امله شوي او په ځینو مواقعو کې طالبانو د پخوانیو افسرانو وژنه او شکنجه رد کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر سوداګر وایي د تورخم د دروازې لپرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې غاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یو او بل نوم لارې بندوي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري ته تله خراب شوی او چې بیرته جوړه شوی، خو د پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. دغه موضوع زموږ همکار تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلام ستنګری صاحب. وروسته طالبان او حکومت او پاکستانی پولیسو ترمنځ شخړه وشوه او د تورخم دروازه د نه ورځو لپاره وتړل شوه. پرون لا پرانستل کې دوه سره سم بیا دروازه باندې چې څو باروډون کې موټر تیر شوې د سوداګری خونی د مسولینو کوینات دی خواته افغانستان خواته ترازو خراب شو او د پاکستان لوري ته سکینر خراب شو. جوړ سره باروډون کې موټر چې تر ډیره تازه میوه او سبزی و دا ودرې دی او تر اوسه ولاړې دي. نن لا دروازې پورې غاړه موټروانانو سوداګرو هغه یو اعتراض هم کړی دی. اعتراض په ډول ټول شوی دی او دوی د پاکستان حکومت باندې تور پوری کوي او ادعا کوي چې فقط دغه دلاري بندیدو ته پلمې لټوي او د سکینر ډیر عادي مسله د ډیر ژر حلې کولو لپاره نه سیمه ته اجازه نه راکول کیږي. دوی دا ادعا هم کړی چې الته لموټرو مخکې 300 روپۍ خپل کې دي، بیا زر وس یو نیم زر روپۍ خپل یو فقط دغه پیسو لپاره یو باندې جوړي او ګواخه هم وکړ چې چیرې موږ مالونه خراب شینو موږ به دروازه دا یو لاجن پر محل وتړو ترڅو چې موږ تاوان را نکړ شي موږ دروازه پرانی نیزو. په دغه سوداګرو کې ځینې افغان سوداګر او موټروانان هم شته چې د تری دی ول هغه خو افغانستان ته توکي راوړي ته تازه سبزی او میوه دوی هم ویل چې لار بند ده او دوی مورز ده. موږ یو سوداګر چې ما رومیان نه ورکړي دي او خراب شي دي. نو موږ دا موضوع د سوداګری خونی سره شریک کړه، غویم معلومات را نکړل. د طالبانو سوداګری وزارت له ویان سره موږ شریک کړه، غوی هم معلومات را نکړل. ولی د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډي خونی یو غړي خانجان لیکوزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې بالکل لا تر شوې ده. دوی ویل چې دغه ترازو چې افغانستان لور ته خراب شوی و هغه بیرته جوړه شوې ده، ول سکینر تر اوسه نه جوړ شوی. دا هم ویل چې موږ هڅه شروع کړل چې د غلار د غټو موټرانو یا د موټران چې تازه میوه او سبزی پکې بار ده زر تر زر خلاص شي. نو موړي دا چې پرون نه هیڅ څومره زیان وکړي ده ته ونه ویل معلومات را نه کړل. خو ولې 13 ورځې ازادي راډیو ته ویلو چې د غلار چې د سپتمبر په 9 تړل شوی و او د نه ورځ لپاره تړل شو او پرون ترانستل شو دغه موده کې $2 million شاوخوا $2 million زیان وخته.
ډیره مننه کوم. سلامات اوسې. و موردل چې د تورخم په دروازې کې یو شمیر سوداګر دواړو غاړو ته وایي چې لا هم دغه لار د موټر لپاره نه ترانستل شوی او په دواړو غاړو کې میوې او سبزی د خرابېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو تا ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په مختلفو سیمو کې ورسته تر دې امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شوي چې تیر شپه په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د حکومت پر ضد مظاهره کړې دي. دغه مظاهره د مهسا جینا امینی د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوې دي. مهسا جینا امینی تیر کال په همدې ورځ ورسله غو پروختون کې ساور کړ چې د راپورونو په اساس د ګشتر شاد یا د اخلاقي پولیسو په توقيف کې کومه حالت تللې و. منتقدین وایي چې هغه وهل ډبول شوی او حکومت اتللی و. د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې سختې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې د حکومتي ځواکونو او د حکومت پلاو ملیشو په لاس تر دې دمه تر 1500 زیات مظاهرچیان او خلک وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانی کوردی 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین په ورځ امنیتي ځواکونو د مهسا پلار امجد امینی سهار له خپل کوره چې یو ډول کلابندی له ځان سره د استخباراتو ادارې ته بیوي. په دې تړاو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي دي چې استخباراتو د مهسا پلار ته ویلي دي چې باید له خپل کوره ونوزي او د لور حاضرې ته هم ورنشي. همدارز دی په هغه مراسمو کې برخه نه اخلي چې د مهسا د تلین لپاره نیول شوی دي او ورله مخې اعلان شوی و. د راپور له مخې تر پښتنو ګرویژنو وروسته د امنیت کسانو د مهسا امینی پلار ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپل کور ته ستون شي. د مهسا مور او پلار مشګان افتخاري او امجد امینی نږدې اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د مهسا تلین به په هدیره کې نیسي. تیره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهرچان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه شکل په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې ساور کړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللی و. تر دې پیښې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زنداني شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهسا تر تلین یو ورځ مخکې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو راغلی دي چې د مظاهرچانو د ځپلو په خاطر په 15 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګولای دی. درې حکومت په لور رسنۍ پرې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورونې څلور غړي ګزان وهلي او وای چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د دغې کورونې د غړو په خبره چې د څلورو ګزان وهلو له جملې څخه دوه مړه شوي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزان یو خطرناک ناروغي بولي او وایي د واکسین ساتکې او د کورونې چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوره لار ده، خو که خلک یې په نظر کې ونه نیسي راتلونکی به د دغې کورونې په څیر وي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی دغه ځانګړي ریپورت.
د تران سيزم جوړو او ګرځي د مکتب مې وای.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بی بی ده چې په غبرګو پښو شاله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بی بی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بی بی پزلی کی ارمان لري چې کاش روغ جوړ وای، شوونځي به لوستلای وای او ډاکټر سوي به و، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي.
ځوان سمارتو او ډاکټر سم.
نور بی بی د دوله سوخوندو او ورونو خورده. دا دی په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یو خورې په 13 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوی او یو بل خورې چې تر دې کشره د پدې برخلیک اخته ده.
د واکسینې مو پریږدي خپل مور پلار و داس په خېل کومس.
دا نور بی بی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیات سختۍ ورسره غاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نور بی بی په څیر ناروغان وو. کله چې 13 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ سي.
نور په ځوانان سو، زوی مې هم ځوان سو، لور مې هم ښه غټه پیغله سو. بس هغه یې وایي وته به بیا راله خدای اخیستې و مړه سو اوس د دې غمم په زړه کې ناسته سې دا دې پات
دا وایي د خدای پار ده یو څوک دې را سره مرسته وکړي که یوې خواته د نوربیبي مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخه ده نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري څلور زامن اته لوڼې چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګذر ناروغۍ له امله مړ سوي دی وایي د بېغورۍ له امله مې خپل اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکړي چې پایله یې دا سوه
چې دی ولویږي له پښو له خوا بیا مقصد په درې کاله کې یا په درې نیم کاله کې بس ځکه ده کې بذاتي پښې خو کار پرېږدی یا یادې پر غوښتو باندې دي نو سره په تکلیف زحمت باندې ډېر یو
دا نوربیبي کورنۍ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چې روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزڼ یوه خطرناکه ناروغۍ بولي او وایي د واکسین څاڅکي د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بېغورۍ او لاپروایۍ له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایریډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسي
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه اوسي
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
اپل کمپنۍ له نسبتاً اوږده ځنډ وروسته نوی آیفون په یو لړ مراسمو کې وښود نوی آیفون یا آیفون 15 څه ځانګړتیاوې لري او په کومو رنګونو کې راوتلی دا به عصمت څاروان درته ووایي
وروسته له دې چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه آیفون 15 په یو لړ مراسمو کې نندارې ته وړاندې شو د دغه آیفون په اړه معلومات څوکه څوکه رابرسېره کیږي آیفون په یو وار څلور موبایلونه راوېستل آیفون 15 آیفون 15 پلس 15 پرو او 15 پرو ماکس د دې آیفون بیټرۍ په ساعت کې 3349 ملي امپایر ده او قوت یې په ساعت کې 2901 واټ ده د دې آیفون د کمرې کیفیت هم تر مخکینه یو لوړ ده د آیفون 15 سکرین یا شیشه 6.1 انچ کمره 48 پکسل داخلي حافظه ل 128 څخه تر 512 گیگا بایټ پورې رسیږي د آیفون د تولیداتو د بازار موندنې مرستيال رئیس کایان درانس د آیفون 15 د مخکتنی په مراسمو کې وویل
آیفون 15 بالکل نوې ډیزاین لري چې خوراش کولای دی یو مخصوص د مسلکی کارکونکو د پام وړ دی
دا آیفون په ګلابي زیړو شنو او تورو رنگونو کې راوتلی او لوبړنی بای $99 ده البته دا آیفون پلس بای بیا $100 لوړ ده ځکه چې سکرین یې لوی دی یعنی 6.1 انچ دا آیفون 15 پرو بای $99 او د پرو ماکس بای $199 ټاکل شوی ده
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
ازادي رادیو ته غواګاست دی. ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پانه کې د څلور ساعته که انټرنټ ته لاسرسی لري په ژوندۍ توګه باندې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ژوندۍ پروګرامونه او مطالب وګورئ او ولولئ. لاندو خبرونه ته راغلی. د امریکا دفاع وزارت مرکزی قومندانی امر کړی چې لخپلو شاوخوا څلیر ویشت پوځي افسرانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل پاوی ډګر کې وو مرکې وشي. د 2023 کال د اګست په 26 د کابل پاوی ډګر کې چاودنه وشوه چې له امله دیارلس امریکایي پوځیان او تر یو سلو واویا ډېر افغانان ووژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کېږي چې دا ممکنه وه چې پوځیان په یو ډول د دې ځانمرګې برید مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان جونو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. د نړیوال مرستندوی ماموریت IAM مؤسسه وایي د طالبانو له مالي وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره یې اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیفه آزاد شي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له IAM مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي دي. په ایران کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دي. نن د ایرانی کوردی 22 کلنی مهسا جینامینی لومړی تلین ده. تیر شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای مظاهره وشوه او د خزو د اقونو په خاطر د ایران مشر وغندل شو. پر سکال په دې ورځ مهسا امینی ورسته تر دې د تهران په روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوماته تللې وه. او پاکستان د پټرول او ډیزلو د بیساري لوړیدو خبر ورکړ. دامګړې په پاکستان کې یو لیتر پټرول په 311 کلداري یا روپۍ پلور کې همدارنګه ډیزل اوس په 309 کلدارو پلورل کېږي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئ موادو د ګواخ لری کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر اتونکو کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی.
د یو ان او ڈی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د خیشې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative, but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له امله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
هغه پاګه کم کې مې څنګه تر ویش په تیری کړې جوړ شو چې راووتلم کار نه را پیدا کېدې بیکاری وو بیا ډېر تخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار مزما د احتیاط عمل په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
دانی شاش شاده شاده جاده په پیراګر شي سلام د کډم جنو د لاله په شدا نو اش کې دایلي به وته دی په ویل چې وړاند انده غزانه دانی شبه مون سره وته چې په کوم کوو چې ټول دنیا مون سره
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده. دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زمون نازه ولای مل مای له ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ خبري ضروری بولی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې خیخي قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. د اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو تکینی. د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام ترڅنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیرېدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، آسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي شیشې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه شیشه تولید سوې وه، خو په 2021 میلادي کال کې دا اندازه 2200 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډی سي ته څرګنده سوي چې د 2021 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره وشتی دی. قاچاقونکي ایران د شیشې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان شی مواد د دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشې موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او شیشې انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشې موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته او د شیشې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشې موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرې دودي له همدې عمله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي، خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړي، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په
داسې حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشې موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2021 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په لاره کې تر 9 میلیارد ډالرو ډیر لګښت کړی دی، خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشې موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشې موادو د څارنې د برخې تحلیلګري مېرمنې تیودورا ګروشکوا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر اتلکی کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپאי اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې خای هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم نیسي
او انډیویډوال ممبر سټیټس.
په افغانستان کې د عمان له بوت څخه په استفادې سره د شیشې د تولید په اړه داسې مهال اندیښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندل چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان درې ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنی چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلوګرام ډیر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1,512 کیلوګرام و.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,216 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوې چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وای که څه هم دوی په عمل کې وضعیت لنږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر سوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سی د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر سوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine.
د هیروینو برعکس چې د کوکنارو په مرسته تولیدېږي د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کچه معلومول سخت کار دی، ځکه چې د کښت نشټوالي په صورت کې نشي کولای چې د موادو د تولید کچه اټکل کړي. موږ د نیول شوې ښیښې پر اساس اټکل کړه چې د ښیښې تولید او ارزه ډیره شوې ده، خو موږ نشو ویلی چې د عمان له بوټو څخه په استفادې سره چیرې او څومره ښیښه تولید شوې ده. په دې راپور کې له بیلابیلو کیمیاوي نشئی موادو څخه د ښیښې پر احتمالي تولید بحث شوی او د تخمینی نتیجې ته رسیدلې یو چې د عمان لبوټي څخه د ښیښې د تولید کچه لوړه شوې ده، ځکه چې دا مهال عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره له یوې کیلو افیدرې څخه څو برابره ښیښه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د ښیښې د تولید یوازینۍ سرچینه عمان بوټی دی، خو دې تصور ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. پوښتنې دا دي چې د ښیښې تولید به څومره دوام وکړي او د ښیښې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
په افغانستان کې د ښیښې د تولید د ډېروالي لامل څه دی؟
But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشئی موادو په مرسته تولیدېږي. د ښیښې د تولید کچه په اسانۍ سره لوړېدلی شي، خو هیروین بیا داسې نه دي، هغه تریاکو ته اړتیا لري. دغه ډول د کوکنارو په پرتله د عمان بوټی ځانګړی جغرافیا او اقلیم نه غواړي، هر وخت یې راټولولی شي، خو کوکنار بیا د راټولولو ځانګړی موسم لري. دې ټولو عواملو ته په کتلو سره اټکل کولای شو چې په دې وروستیو کلونو کې ښیښه ډېره شوې ده. بله دا چې د جنوب ختیځې آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشئی مواد تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د ښیښې د تولید په یوه ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت یې کم کړی او د نشئی موادو د تولید مخه یې نیولې، نو بیا ولې د ښیښې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشئی موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
Methamphetamine specifically, we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
ښیښه د ډېروالي وړتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه یې ویلی شم چې د ښیښې کارول او په هغې اعتیاد له نباتي نشئی موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له ښیښې او له هغې څخه له جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي، په ځانګړي ډول خالصه ښیښه، هغوی له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د ښیښې د درملنې لارې چارې محدودې دي، خو د نباتي نشئی موادو معتادینو ته لکه هیروین او داسینور د درملنې بیلابیلې لارې چارې او امکانات شته. که د ښیښې تولید همداسې دوام وکړي، نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولی شي. په نورو هیوادونو کې د ښیښې تولید کېدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشئی موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشئی موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو راکمولو په برخه کې ستونزې راپیدا کړي.
Recently we had reports that by
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشئی موادو څخه ښیښې ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اووردوز لامل نه ګرځي؟ د اووردوز
to me it's not clear that there has been this transition
د نشئی موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو لا هم زیرمه شوی هیروین دی بازارونو ته رسیږي. که د کوکنارو د کښت بندېدل تر یوه کال ډېر وغځېږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشئی موادو ډول څومره بدلېږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشئی موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته سره مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشي مواد د هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان کلیم دت پاپیکا د طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی
وای هاو از ات پاسیبل؟
We're finalizing the survey for this year for 2023 and
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړي، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشئی موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشئی موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشئی موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت اړتیا لري.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشی شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه معتادین د دې لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یوه مرکز کې ساتلي وو چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پریښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د معتادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د معتادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابستې و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسان نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي معتادین د نشي پریښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه معتادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وایي ډیر داسې معتادین لیدلی دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوي خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چې په تداوی وشي په اوس پر کارو کیسه برابر سي، زیات کسان ما خپل لیدلی دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کار کیسه نه نو بالا بس پر سر درد لی بلې په لستر کې بلان واره دند چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه کوي.
ځینې هغه معتادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته معتاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته معتاد شوی او اوس بیا د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه هغه کمپ کې مې 53 شپې تېرې کړې، جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم دغه د موسم وڅخین کار نه را پیدا کېدې. بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېن د بیکاری د لاس یو دود وس کول ته کښېن بار بیر تخته سو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته معتاد شوی او اوس د بیا درملنې په لاټه کې دی.
دغه خپل د بیکاری د عمل سره چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو بیرته منشیت فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر معتادین راټول کړه او بیا یې د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي له امله دې ته اړ شو چې پلاسی کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرج کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
دورس کار مکتب پیدا اور دو کلمو انسٹیٹیوٹ ویلا ادارہ و مینجمنٹ ما جکل انسٹیٹیوٹ خلاص کو بس چار اس کار پیدا نہ کو نور مجبور شم چے چا ٹائر کراچی پیدا کما او اگے کی دادی ماشمان دلو بو شان سامان خرچ کما سمزاری و بس دا توپ مو دا شان ایسا ایسا کلا چ کاروبار تم ودا ور کولا کرا کرا ہاں ہاں بل مرگری بعد مرگری ولا سن نو منگا بیا ایسا ایسا ور سن نشا شروع کرن دری کال کی چے مخدر مواد تما شروع کرو اوزل میں چرس استعمال کرد او رست ده حقینه می بیا شیشه شروع کرد. البته چه دیر تاوان نکردی جمعن اول خود مغزی تاوان ده مغزی را تر خراب کردی، یعنی پوچهی مغز او بل ده ده بدن جسامت غطی دونه مخنیسی. منگا خپل کاروبار تر رونق نشور کولای. کله بم چې نشه کوله د خپل د سرمایه نه بم مصرف کوو، اڅوم ربم چې ګټه دی هغه بم په نشه مصرف کړی. کله بم چې سرمایه ته وکتل بیا بم هغه سودا چې تومره راوړی ونه او هم نشو پوره کولای. کراچی نه مې د دې مصرف پیدا کول، مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچی ته مې سودا راوړم، دوه درې زره روپۍ به ماتې نه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولام سنفیان د مکتب د وخت د متعلمینو بل د محصلۍ وخت چې هغه ملګري نو هغه مانه بالکل یاد ووتل، ځکه په دې چې اوس موږ نشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار او دا نشهیي مواد نه استعمالول، یعنې موږ نه ډېر لرې شول، فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کدی کدی ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت دس کراتي، وایا پوډری راغی شیشه ای راغی، یعنې دا نشه شیشه د شاید چاته به پکې راګیر شي سړی لکه د مجنونو د لیلا قصه ده. نو عشکې لیلی به ورته دې ته ویلې چې والا همدغه ده، نو دا نشه به موږ سره ورشي فکر به م کوو چې ټوله دنیا موږ سره ده، یعنې دونه بدبخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر داسې غره بند راغی وخت راغی چې کور کې مې مور ته ور تېرې ګوره، مور ډېره مهربانه یې، پنځوس روپۍ ماتې نه وغوښتلې. نو هغه ویره نشته دي دا د هغه ده، نو یو چای جوړ شي کوله کور کې هارمونۍ مالی نشته دي پیسې وای نه هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پړغه ته وکړه چې د کاره وغورځي، او مې مور ته دتې ورته ویلې چې مور هم دا به اوس واخلم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپه هغه دغه وخت ماته ډېره ترخه خاطرې وه. پلار مې راته ویلې چې موږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې اوس دا نشه وکړي یا موږ په دې ټولنه کې وشرمئ. نو که چېرته ما نشه نه کوله نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوانه حمایه کېدم، په کار کې به مې ډېر راوړاکو، یعنی زما د ډېر وړکتوب نه د تجارت سره مینه وره. نو اوس به موږ هم ډېر غټ تجاران ونو، ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره یې کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې موږ نشیان ودو هغوی هم ویل چې موږ دته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نشه یې مصرفوي. په همدې وجه دوی رس کلاس اخیستي، زموږ کاروبار بېخي صفر.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډیری هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کیږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشه په خیر راغلی.
خیر یو سي تام سړی مشه، دا څومره غنه غونه ده، چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس، وما پس رازا
قسم ده.
دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازه ولای مېلمه یې، له ډېره وخته دلته راځې، که نن موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
پلانې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
داخله خو چې ما ولیدل ټول یاد چرسو سیګریټي لګولي او یای نور نشي کولی.
او موږ تر نور ټلونو ښه خدمت کو ځکه مشتریان ورس په ورس ډیریږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه
پر غبر ګسترګو امدا اوس راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې راسره وي چیغه ورکشی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
اوف دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپیو نه دړي. ته بیا چا څکولی دي؟
تو اوز دا ایسابو که تا پریدا کوتی دمی ورسوا.
رازا دل تا هلاز زما پروگا کیگ دا؟
خاقر دا غده کیمی خلاص
پا دا غزینو که ونه غرزگی لگی تیاد کوا.
نو غرزگم پام می دی
تیارم دا چی وست ونه غرزگی لگی تیاد کوا.
خا
پر دا غا توشا که کینا
سما دا کینام. خا بابا خوب نوی خبر شوی.
بابا چنگا نده خبر شوی؟ تا پا نیمه شپا کور ترازی او بابا به نخبریگی؟ بابا تر دیر وقت پوری در تا منتظر و هم دا اسوی در شو.
دا خود دیر باد و شو. خاصه ویل
بابا دیر پا قار و ویل زبا ور سر جور شم ویل چیز پا ایگم دای نشک بی او چیر تا دی.
نو بابا چنگ پوشو چیز نشکم؟
بابا خبر دی آن دا چی اغا او تلم ور معلوم دی چی تا حال تا نشک بی.
چاور تا ویل چیز نشکم؟
پولا کورانه خبره دا چی تنشا کهوی بابا با ولی نوی خبر.
رازه
امیر صاحب اجازه ده.
رازی رازی وکیل صاحب مهربانی.
سلام علیکم ستړي مسی په خیر راغلی. سات مخده په خیر راغلی. تشکر سلامت مهربانی په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
سم ده. امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
امیر صاحب خبره داده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی. ښه زه څه همکاري در سره وکړم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده خو ثبوت مو یې لا تراوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو. نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرئ؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیت قمندان ته ورځو، که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم. تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ بیا زما په باره کې د امنیت قمندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ಸ್ವಾನಿ ದಿರಾನವು ಕೊಡ ಲವಂಗ
غزوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ غزوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ غزوانی مرگا